نواوري چې سفي الله ستانکزه یې وړاندې کوي.
نن په واشنگتن کې د افغانستان د سولې په ټینګښت کې د گاونډي هیوادونو د مهمی ونډې په اړه غونډه جوړیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د غونډې ته خبري کوي. تامل سباله ترکیه د 12 نورو هغو افغانانو مړی افغانستان ته ورسیږي چې په وان خار کې کښته ډوبشي و. د په ترکیه کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارژ دافیر حبیب احمد خنجانی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د 2 افغانانو مړی پیژندل شوی او د وو کسانو مړی وختي کابل ته رسیدلی. د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي په 13 په معروف ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 20 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. چارواکي د 2 پولیسو وژل کېدل هم تاییدوي. امریکایي ځواکونو د 5 په ورځ ویل دوی د سوریې په فضا کې د یوې ایراني مسافروړونکي الوتکې مخه ونیوله. نړیوال څیړونکو په فرانسه کې د هغې اوکراینی الوتکې د لویدو د پیښې لومړني تحقیقات بشپړ کړل چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه او 186 کسان پکې ووژل شول. او نن به په آیا سوفیا کې د جمعې لمونځ شي. آیا سوفیا د ارتودوکس عیسویانو یو پخوانی کلیسا و چې موزیم ترې جوړ شوی و او د ترکیې د حکومت د پریکړې له مخې په جماعت بدل شو.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ.
ستاسو لا پیغامونه
ډاکټر صاحب عبد الله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا د افغانستان خلق په ایران کې ایرانیانو غر کړ په ترکیه کې ترکانو غر کړ د بیکاری د وجه او حکومت وایي چې غیر قانوني سفرونه دنه کوي د غوښ خبرو سره دنه دي. نو بدیله لار کومه ده محترم صاحبانو استاد څخه دا سوال کوم یو بدیله لار تاسو درې سره کوي دا چې راوښه چې دا بدیله لار مو ځای سړی ده سره د افغانان د تخپل کار خپل مسؤلیت دي. نو دا هر ورځ جنازې راځي د دې صدا سیمانه دي محترم چې تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقه ده کوم ارزښت نه لري خپل توقي په تاسو ته ارزښت لري ډیره د تاسو خبره ده ډیره د شرم خبره ده او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته کار زمینه برابر کړي چې نه خلک دې څه پر سر راغلي دې څه اخر درجه ته بار صبر او چې دا خلکو ختمه ده. طالبان تاسو دې خدای راولي کوم برنامه لري چې دې کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري چې ما غره مختکی وکړان تاسو را مختکی پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کوم صبر کې پر کوم بال سلا کوي ساري احمد هم به راځي.
زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان تر ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمی چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلکی هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې اسکر پرېګي دي ولکه جننه سیمه سب یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاده. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راولېږئ او کچیر تاسو د افغان بسیم سیم کارت کاروي کولای شي 813 میری تر ته ایس ایم اسونه راولګي موږ به مو په خبرونه کې وخت پکتو ایس ایم اسونه هم درته خبرو کړو. اوس هم ورزود 19 بحث 25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت ته کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم. د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي لکلونو رئیس د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی شول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوه لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوه لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه لا ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام تلابي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملی او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سوله راسي. موږ امیدواري چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني نو ټینګار ولي کوي، ولي بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي؟ قریشي صاحب،
زه فکر کوم طالبان دغه شخړې یا منازع یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیر هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیر لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکی له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عزرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده چې نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څوره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهاني ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبان سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود اغشته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخله بیخي ډیرې دي، که امریکا ده، که روسیه ده، که د همسایګانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنی خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع وسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع وسره ومني.
خوشاغل شمال، طالبانو هم ویلي دي چې دوی د امارات لپاره زیاته قرباني ورکړې ده او اوس هم قرباني ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قرباني ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قرباني ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که دسه د افغانانو پر ځایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عزرا اصغری عمده اندیشنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیشنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به پخپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډیره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نشي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نشي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق له باندې دي.
شغل خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر 19 کلن نظام کې د پردیو وادونو د پروژو او پروسو مخته دي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هته الله سور کړي، کورونه ړنګ شوی دي، کندې سوی، بورې سوی دي، نه هغه ښځې چې په داسې یو جامه کې له اروپایي او غربي وادونو راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرمه نسي تللی.
میرمن عزرا اصغری، شغل شینواری ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا هم چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضی مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. اقا محمد قریشی د یو مدنی فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی ټینګار ولی کوي؟ ولی د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکرات لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هر برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې تورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکرات کې هغه لوري بریالي کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر اوسه هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندېږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیوالې ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته به رسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټې پروژې وګورو یا غټې زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یوازنه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کېدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیر خبري کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوزو او انجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنه نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات ټینګار کوي او ولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي؟
طالبان یو ایدیالوژیک حرکت دی او د یوې ایدیالوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامی مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کومو مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپلې سرې کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي. لومړی مسله ده، او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده، او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوې، مذاکرات شوې تقریبا یو یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کیږي، مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته به رسیږي، او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرش په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخکې دې چې بحث وشي باید اول د سیستم او دا برابر شي، خو زه فکر کوم کله چې ناس تک وشي یو بل موضوعات واوري شاید په ډیرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرو ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمی ته پلان سوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشی کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشی کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشی کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلل خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو لس شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابن یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو کبه د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبرې شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصلې خبرې وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شنواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښت کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې اماراتي غوښتنه ده، خو سره کرښه هیڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه یې دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل راضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرخه یا د قطر روان ده، ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازنی دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقام محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوري زیاته ګټه کوي چې لقوی دریزه رمخکی کیږي لوڅو اونیو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي دا سیاندیشنيسته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای لدی سره کم سي ځکه چې ناتو تړون او نور شریکان شای غوړي چې خپل لګښتونه وس پموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونه ته وسپاري په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنگالي د مدغم کېدو امکان څومره ګوري
تابن پراتلون کې احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیز وانډ لري که هغه سیاسي وانډ ده که نوري د دولت په کچه څوک دی او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی د افغانستان خلکو هم دا خوښ ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک کې وځي ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي نو تابن به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغیزناک تمام شي خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي خو دلته یو بل تشویش شته هغه دا چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامی زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سیو شیسته کیا نو دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سی مسایلو پر وړاندې خان سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي که دا کار وسی زه فکر کوم په موارد خان بنلري ځکه هغه د بیا د غم مسله چې مترکیج نو پر اړخیز توګه به طالبان د نظام لاساسي کچنیولې به تر امنیتي او عادي څوکۍ پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل وانډ واخلي
شغل شمال پر طالبانو هم تور پوری دی چې د زینو هیوادونو په استازي توپ د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي یو ضعیف ملک واوسي تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري یو سالم سیستم ونه لري قوي نظام ونه لري نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي
شغل شمال نو ستاو سرډارد دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هڅه هم دسو هم چاوي هم شاید دغه ترجمه وسی چې اماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی او د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړ ته خپل حقوقات ورسوي نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلی وسی
میرمن عزرا ازغری او بخشی چې په ځنډ تاسو ترازم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر مې داده چې هغه همسایګون چې فعلا مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نظام خلاص کو که هر حکومت راشي همدغه همسایګون مداخله کی کوي مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري نه د سولې لپاره دوه مخه دی پاکستان په مخ یو چوي په شو بل څه کوي نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنگو کې دی را ټول شي مخصوصا اول قدرتونه روسیا او امریکا یو منظم سیمینارونه د جوړ کې کانفرنسونه دی ورکې د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمائندګانو وند دی پکی او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد وضع کې چې هیڅوک نشي کولای دغه نه سرغړونه وکړي بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري که دا حکومت دی که طالبان دی که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي دا ټول پکې شریک شي که وکولای شو دغه جنجال نه ځان خلاص
پتلوت لوکی عبد الله ستار شمال لتاسو به وورو چې د یو ځوان په هیڅ چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې است له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري
ضروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوریت نظام نملاتړ کوم او هم د خاطر باندې چې د کې د خلکو ګټه خوندې دي ځکه ها نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده نو کولای شو چې دیموکراسي د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي هغه ولس خپل حق ورسیږي
عبد الستار شمال لتاسو مننه د پروګرام لوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شیبه را سره واورید د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشی په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبد الستار شمال په جرمنی کې میشته فعال عزرا اصغری او په کابل کې خیر الله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.